د سهار اته بجې دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مهرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه لرو. پلاند خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅې د ځای او نیټه پر ټاکلو متمرکز دي، او د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي راپور لخبرېدو وروسته افغان حکومت وایي چې له دې کبله اندېښنه لري. قدر من اوریدونکو خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. لومړی د خبرونو سرټکی. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. متحده ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنايي محکمې د څېړنو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې، او په امریکا کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. ښاغلی پومپیو ویلي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی، خپلواک، ډیموکراتیک او باثبات افغانستان دی، او دې هدف ته د رسیدو لپاره به امریکا له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی، او هیله یې وښوده چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبر تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی، ځکه د کورونا وایروس پیښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. د IRC د اعلامیې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په تیره می میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په سلو کې شپږ سوه څلور اتیا زیاتې شوي او ډیری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي هره ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې ظرفیت لري، خو له 10000 تر 20000 پورې سمپلونه ورته راځي. IRC وایي دا په دې معنا ده چې په سلو کې اتیا نوي احتمالي پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي. د کمیټې ویلي په افغانستان کې د جګړې تر څنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې له مرستندویو ټولنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي څو د خلکو ژوند وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د نړیوالې جنايي محکمې د هغو څېړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا محکمه په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرایمو په اړه کوي. مایک پومپیو پرون په یو امریکایي تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل نه یوازې د بهرنیو چارو وزارت بلکې نورې امریکایي ادارې به هم د هغه څه پر وړاندې اقدامات وکړي چې نړیواله جنايي محکمه یې هڅه کوي. نړیواله جنایي محکمه په دې په اداري فساد اخته ده، او هغه امریکایي ځوان نارینه او ښځې په نښه کوي چې له قانون سره سمې د نړۍ د یو لوی مدنیت لپاره جګړه کړې ده. موږ به هیڅکله دوی دې کار ته پرېنږدو. پومپیو دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې نړیوالې جنایي محکمې سږکال په مارچ میاشت کې خپلو څارنوالانو ته په افغانستان کې د طالبانو، افغان ځواکونو او د امریکا د استخباراتي ادارو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه د پلټنو اجازه ورکړه. لازده رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښودلې چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د فلوید مړینې په ټوله امریکا کې له شپږو ورځو راهیسې اعتراضونه پارولي دي. مایک بایډن د هغو ډاکټرانو له ډلې دی چې د فلوید د مړینې معاینې یې کړي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د پولیس افسر د فشار په نتیجه کې زندي شوی او سا یې ورکړې ده. پولیسو 46 کلن فلوید د مې په 15مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې فلوید پر مخې پر ځمکه پروت دی او سپین پوستی افسر تریک شاون د هغه پر غاړه خپل زنګون ښایي. فلوید وایي چې سا نشي ایستلی او زری کوي چې پولیس یې له غاړې زنګون لرې کړي. د فلوید په قتل 44 کلن شاون تورن پیژندل شوی دی. د فلوید د مړینې په اعتراض کې پراخ لاریونونه پیل شول چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتل. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایرس له وبا سره لاس ګرېوان ده، ټرمپ تیره اونۍ وویل د جی اوو سرمشریزه به چې د راروانې جولای میاشتې لپاره یې پلان کړې وه د روان کال تر منې پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین د ټرمپ بلنه ومنله که نه. سپینې ماڼۍ د ټرمپ او پوتین ټلیفوني خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د جی اوه سرمشریزې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. او پاکستان د هند د هغه اقدام پر وړاندې اعتراض کړی چې په نوې ډیلي کې د سفارت دوه کارکوونکي د جاسوسۍ په تور له هند څخه ایستل شوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د مې په 13مه نیټه د پاکستان د سفارت دوه چارواکي د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور ونیول او وروسته یې هغو ته 24 ساعته وخت ورکړ چې له دې هېواده ووځي. پاکستان د دې اقدام په اعتراض کې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې د هند د سفارت شارج دفتر احضار کړ او هغه ته وویل چې د نوې ډیلی تورونه به بنسټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د هند دا اقدام له ډیپلوماتیکو اصولو ښکاره سرغړونه بلل شوی. پاکستان همدارس خپل سفیر له نوې ډیلی ورغوښتی او په اسلام آباد کې د هند استازی خپل هیواد ته لیږلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې اوریدو ته. ولسمشر اشرف غني پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوس مهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. خلیلزاد پرون د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل د هیله من دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه د بین الافغاني خبرو په اړه زموږ د بحثونو یوه برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته دې مذاکرات وسي، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسأله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک، دیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني مایک پامپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل شویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ ته اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرانس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وایي د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي او په تیرو 2 کلونو کې له دې ډلې سره تماسونه لرلي. د دې موضوع جزئیات هم ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوامه پرده پورته کړې ده. په دې راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سو راغلی چې القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده او اوس مهال په دې هیواد کې له 400 څخه تر 600 پورې جګړه ماران لري. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل له هغو ولایتونو یاد سوي چې القاعده شبکه پکې فعاله ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو خپل نوی راپور د امنیتي استخباراتي ادارو او نظامي کارپوهانو په ګډون د ملګرو ملتونو د 33 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو پر اساس چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ملاتړ او بندیزونو د څارنې ادارې د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې طالبانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه سرې لوبه کړې او له امریکا سره یې د خپلو شپږ میاشتنیو یو خبرو پر مهال د القاعده شبکې له مشرانو سره سلا مشورې کولې. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکړی و چې په پټه به دې ډلې تجمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د 33 غړو هیوادونو چارواکو دې څېړونکو ډلې ته ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د 2019 او 2020 کال پر مهال لیدنې کتنې کړې او د عملیاتو پر پلان روزنې او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې غړو ته د پناه ورکولو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال پرون ماخستن د جوزا په 12 نیټه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په معامله کې په طالبانو تعهد سپارلې دي چې د القاعده سره به اړیکې شکوي. دوی اوس باید دا ثابته کړي چې دا اړیکې نورې نشته. د افغانستان د حکومت اندېښنې د پخوا په څېر پر ځای پاتې.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ژمنه وکړه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې قطع کوي او د دې ډلې پر ضد په مبارزه کوي. خو آیا د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې د امریکا او طالبانو د موافقې لپاره د خطر زنګ دی؟ متقاعد جنرال دولت وزیر دا وضعیت داسې څېړي.
که چیرې طالبان پر اختیا باندې هغه ژمنې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره کړي دي د القاعده سره خپل اړیکې پرې نه کړي، نو واضح خبره ده چې دوی دا تعهد د امریکا سره نه کوي په خوا باندې ځي. یو بله خبره ده چې طالبان باید په واقعي شکل باندې د افغانستان دولت سره سولې ته راوړاندې شي، مذاکرات پیل کړي. که دا کار ونه کړي نو معنا دا ده چې د تروریستي ګروپونو سره دوی خپلې اړیکې نه پرې کوي او هغه تعهد چې د امریکایانو سره کړی دی هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مارچ میاشت کې ویلي و چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې قطع کړې دي، خو اوس ملګرو ملتونو د واشنگتن او طالبانو د دې موافقې یو نوی پړاو ته د ننوتلو په اړه خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو تحقیقي ډلې د احمد القطري، شیخ عبدالرحمن، حسن مصری، ابو عثمان او یو شمېر نورو په ګډون د القاعده شبکې د ځینو لوړپوړو غړیو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې هغوی په تیرو 12 میاشتو کې لږ تر لږه 6 ځلې د طالبانو له غړي سره لیدلی دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. شاهین ویلي چې له امریکا سره توافق ته ژمن دي او هیڅکله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې استفاده وسي. امریکا چې پکشي په 2001 کال کې القاعده شبکې حمله وکړه او طالبانو هغه مهال لدې شبکې سره لخپل ائتلاف لاس و نه خست، اوس له طالبانو غواړي چې لدې شبکې سره اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په مارچ میاشت کې له طالبانو سره د توافق تر لاسلیک وروسته وویل چې که طالبان خپلې ژمنې پوره نه کړي، امریکا به بیرته افغانستان ته ورسي او په څو چنده قدرت به ورسي چې هیڅکله یې بېلګه نه وي لیدل سوې.
د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل، او همداراز په دې اړه غبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپله پرونۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. ټایم په 2001 کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویل یې افغانستان به د القاعده شبکې له شر خلاص کړي. ټایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخه لوبه وکړه. د سولې د خبرو په شپږم میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپل تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. ټایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خپروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشې شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو ډګرمن جان دارن لفتس او د پوځ جګړن رابرت مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. ستارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو 4 کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د 4 کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حملې پر مهال په افغانستان کې و، ستارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دی هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بالاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرېږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهار د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
دانو د سترګو د شفا لپاره او د شایسته لپاره بس سنت طریقه هم د بازدغه لپاره کړو. کندهار کې دوه دندې نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کوو.
نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی. نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شولې.
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو.
چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څڅیږي.
په زرپانه کې به د لرغوني نورستان یو فلکلوریکه کیسه ایندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد. به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به د عباسین یوسفزی نظم آوری.
نرسان و خوین درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغېز کوي او همدا ده چې هره ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنی رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن زیوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
رانجه دی ورکشی زر پاکیږي، هغه ته وایه د نکریزو خال دیګ دینه. رانجو د افغانی فرهنګ او ولسی ادب هغه مادي او مانوي توک دی چې له زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجه د پیغلو خایست کڼل کیږي. په کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجه کارول کیږي. رانجه نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګ ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورن کې هم وایي چې ته پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رانجه د افغانی او اسلامي دود لمخې وژدا مخینه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده شوی او په ښارونو کې یې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سنگار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
ما نوم اسمت لال یو رانجه کاروم یو لس دولس کاله کېږي چې کارونه دا نو د سترګو د شفا لپاره او د ښایست لپاره بس سنت طریقه هم ده بس دغه لپاره یې کاروم. کندهار کې دود هم دی نو زیاتره خلک یې کاري نو موږ هم په دغه خطر باندې کاروو چې دود هم دی او ښه خوندهم کوي سنت طریقه هم ده د سترګو لپاره هم یو ډول شفا ده. د زیاتره د سارا خلک یې ډېر استعمالي د ښار خلک یې ډېر کم استعمالي زیاتره د سارا خلک استعمالي ځوانان مډرن سوي دي زمانه عصري سوه نو د ښار ځوانان یې نه خوښوي و زیاتره نو و زیاتره دا دود سارا ته ډېر تللي.
ما نوم رحمت الله دی. رانجه یو خو زموږ د کندهار د خلکو دود رواج دی بل په کتابي مسله سره دا سنت کار دی نو په دغه یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږېږي یا شی لوېدلې بس تورې کوده طبیعت سره تورو بس په شو بد پیدلې یو خو په کشنوالي چې نه پیدلو موږ خپله خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال موږ خپله هم تورو بس ام داسې مثال طبیعت سره کار وم سنت کار دی.
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي. دغه پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګه سوی او ډیری راجمونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول ښځې دي. رنج پلورونکي همداراز وایي چې د رنجو ډبرې د پاکستان تر څنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولي کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر میده کولو وروسته یې پلوري.
رنجه والے اندازش کله کی انو دل دغه ډبل سره جوړو ګوره دغه شاول کوټه بره ده انو مرشه راوړي ته موږ زمې د و په کور کې انو شاریان باندې خسته اوس لسیاس دا په پاپا پر سره خو نو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کی لجیس مال دې در سره خلګه کاری در سره خلګه چنداین سیګنت وری انو در سره خلګه ډیرو کې لسیاس
مانم بشار خانی د د کندهار په ښار کې دونه کاریږي لکه په سهاراو کې چې کاریږي دا د ډبرې شی او پاکستاني ډېر شته پاکستاني دونه دغه نه لري لکه زموږ تاسو وطني رانجه پاکستاني مسته عراقي مسته وطني مسته هر کم سته وطني د دغه دی د شاغه د غروج وطني
رانجه څوارلسوه کاله مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړي او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یوه دود بدل شوی چې اوس د لمنځه تلو په حال کې دی. افغاني انجونې نه یوازې دا چې رانجه په سترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي.
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنه بحث کړي. دا هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق لا نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ راته اوس په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلي دي د افسانې پښتو افسانې سلسله کلن تاریخ هم لیکلی نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دنه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه من نوې پول چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا وایم فیس بک چې راغی نیٹ راغی نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې. پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسې ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو یا به د لنډې کیسې خبر کړو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس موږ اندازه لګو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې د موږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا په علامتي مراله په کې تجریدي مراله روایتي هر قسم افسانه ولیکل شولې دلتم لیکل کېږي التم لیکل کېږي. زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړه یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ دغه لیکوالو شاعرانو سره هم ناست لرئ هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسې لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو به زه دا خبره وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیکي یا بل څه ولیکي نو د هغې یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې. زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده د هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې را داخلي وړومبی لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي که نه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترقی مخې له راځي چې دا غړومبی افسانه بالکل یو دور بدلوي هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانه هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې ردي قلندر مومند او ګل افضل خان زیتون بانو همیش خلیل دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغې افسانه یا نور ډېرې دغه په کې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره د هغې خیال کې یعنی ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او یا دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزو رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. د هغې وجه دا ده چې یو خو موږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ای خط پکه څنګه خط پکه. زه دلته کې یو څیز ولیکم هغه په کابل کې هم خلک لولي او په پېښور کې هم خلک لولي هغه په لندن کې یعنې دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټول ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي.
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه وو چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه ضرورت څه وو؟
د دې اړتیا دا وه چې موږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې موږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې موږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. هندوستان کې اردو ویلې کېږي پاکستان کې ویلې کېږي یا په ځینې نورو علاقو کې ویلې کېږي نو هغې نه موږ دا ادا کوو چې په پښتو کې هم پښتو هم یوه داسې ژبه ده چې په هغې کې ناول هم لیکلې کېږي په هغې کې لنډه کیسه هم لیکلې.
او آیا نور هم دا داسه سه پروگرام لری چې پراتکون کې و تاسو نور هم داسه ساسار اردو ته ژباړی هغه به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږئ یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوئ؟ آیا دغه سه پروگرام لری؟
او ما یو مقاله لیکلی دی پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په هغې باندې کمه اغېزه شوې ده کمه هغه شوې، داسې نورو ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي، نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کړم. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې ورتئ د ضرورت تر مخه پرانیستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به، نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغوی ورباندې پوهېږي، نو هغه بیا داسې کتابونه هغوی قابل قبول وي، لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منګل سے تاسو یادونه کوي چې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دا تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړل شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړل شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، دے ٹولو پختو افسانی سرکلن بہی دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا سرات خبر اوکرا، نو آیا دا غا ورستوی حالاتو 9/11 نپس یولسم ستمبر نپس تا کم حالات پا قبائلی سیمو کے پا افغانستان کے یا پسوات کے پا دغ زینو کی رامانس تشوا، نو آیا دغ پا دغ ادب باندے منفی تاثیر کرے؟
دا اس ادب خو یودا سی عکس تے ہندار دا چھے اگا پا کے طولن اگا پا کے مطلب دارے چھے کم نمائندہ و ترجمان ادبی ناغی کے اگا دا خفل طولنی اگا عکس پا کے قتلی شی، نو پا پختانو بانے چھے ستی ستیریگی، نو دا ټول په دې زمون په دې کیسې ادب کې هم راغلي دي، په شاعرۍ کې هم راغلي دي، خو چې کم بد اثرات په مونږ وشمخ کې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وي، دا ډېره لویه خبره وشوله چې یو لسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو، اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چلګه دا مرگ ژوبله پرې دی، مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تھا پسڑا سے نہ کہنے جس کا خبر ہی اگر خبر ہوں بانے ہوا رکھے ہما کا خبر ہوا چمک دا آگو سور انقلاب را گئے نو آگے دمرا مرد روب لوش والا چدا گا ناپس بیا یو لسم ستمبر را گئے نو یو لسم ستمبر ناپس ہو چکا متبعی شو اگا ہر چاہتا پتا دا چھے صرف پختانہ پا گئے کی ٹارگٹ شو نو دا چکم بد اثراتی اگر ټول بکیران غفتی دی خو اثرات خوی مونگ ندی گتی لی خو دا دی چه سمر جنگون مونگ ترال دی خو تون بد یا غیزی دی چه ترنن پوری مونگ ور سر مخیو
دیر من نمانگل سر.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنې دي، تاسو له علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نورو روښانه کولو لپاره که تاسو راته وایئ په کومه برخه کې لیکنه کوي؟ لڅه وخت راځي نه لیکنه کوي؟
البته دا چې ذوقي لیکنه خود خوانه چې آزاد لیکنی غد خوانه کو ولید غد علوم اکاډمي کې تقریبا د غد څلور اتیا کال نه راپدې خواته زدلته مقرر مو کار کوم، نو دا موږ رسمي یو مکلفیتی ده غریده
کراس دې ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي، د نظم برخه کې کوي کې پدیره نه وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به غیب ته دا کې چې شعرونه به لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدله او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوي.
بله، تاسو خپل خبر کې ویلي چې په فایل کې تاسو شعر هم لیکه، لږ وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه، د نورو خلقو شعر البته ما ته ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپل تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي، بیا هم د شعر وایي. تاسو کسان ته څه وایي د داسې یو چا په صفت چې خپل هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغسې نشي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنجان یو بېسواده سړی و، لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي؟ واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی، خلک یې بجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دښکوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د آورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وي کې او هغه غسیلې ده کې. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډیر اصلي شعر یو د زړه د درد شعر یو یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر عالی خلک ډیر خوښوي، بی وی او بی وی او بی وی او. مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو وایئ چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبره څه وایي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه رابسته سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې
چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج و په کومو لیک دودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې، همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا یې تاسې دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او یوه علمي پروژه تیار کړئ. د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبوني مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوې، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوې دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو دي تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه، هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دېنه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې یې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسې دراوړو.
د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډل خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، لمر، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت نه روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی ډیر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نښې راښکاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب النوع او ماندی د کښتو کار رب النوع وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل لپاردی بلی غاری تناست و او پا کال کی او زل بایی خبلو خلکو تا مخونه کودل. نوزه که با هر کال طول خلک ده دیلی دو تا لیواله و او ده دیلی دیدن و روسته بایی جشنو نکول. این در هم دو آمو خلکو پا تیر ده خبلو رونو لدیدن بی برقی شو. کتا هم ده دیر اخیار او زیرک و خو لکل نچیه ده سیم خلکو ورونو تا ده خدایی پسترگه کتلی و ده هم خبلو ورونو تا لمشوری ورکولو بی برخی شوی و. یا وقت ده گیخ او مندی ترمنز ده قدرت او برخو پسر شخری را پورتشوی او ده غشخورو ده غی سیم خلق سخت نا آرام کرل. د سیم خلق این در تا ورغلل او لحقی و قختل چی ده جگری او کخت ده خدایانو ترمنز سول وکری. ده خلقو پو قختنه این در خبلو دوارو ورونو تا ورغی دو سوابزی او پسونه حلال کرل او پوینه ده غوی ده ناستی غولی سرکرل. این در ده جگری او کخت له اربابولن واو چخه و قختل چی سول وکری. خود دوی ترمنز جگره دومره گرم شوی و چی تاوی تر ایندر را ووت او گیخ پایوی لوی دبری ایندر ووشت. ده ایندر یواف خماته شوا او پا کور پریوت. ده پا کور ایوازی شو. ایواف راست دیر وگش شوه و خو پا کور کیه ده خوردل لپاره هیچ و نموندل. ایوازی پایوی لوخی کیه ده تیر کال انگور پیدا کرد. دوغ انگورو خپل پا خوانه اصلیت نلاره خو ایندر ده انگورو پا خوردلو شروع وکرم. تر چه وقت وروسته سر را درون شو او دغه حالت خوند ورکر. کله چی خدمتگاره کور تراغله نو لده یه عجیبه او نبی خبری وابریده. این در ده جگری او کخ دوارو خدایانو تا بدرت او کنزاوی کولی او ویلی چی دوی ده انسانانو پگرت ندی. خدمتگاره یه کلی تلاره او ده این در طوله کسی وکره. سبا سهار یه کور تا ده کلی مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسې ورته وکړه. این در حقوقی ته حقیقت ووایا او د خپلو پاتشمو انګورو یو صبرخی دغه مشرانو ته ورکړه. کله چې د حقوقی سرونه درانه شول حقوقی هم دواړو خدایانو ته بدرت شروع کړل او د این در په خو کې سرونه کې خودل. د دغه سیمې خلک ورو ورو د این در په خو را ماتېدل او این در به هم تل انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې باید دغه سیمې ټول خلکو این در ته سجده کوله او د یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې این در ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د درې واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی کله چې د دوغو دری واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنز دزمو کویش کیده نو ایندر ولار او دری چانگی راوڑه. ایوا د زردالو داسی چانگ چی گلانی در لودل. بلا د شفتالو یا منی گلدار چانگا او دری هم د انگور تاک یوشن چانگا. گیخ او ماندی د چانگو پا ظاهری کلا تیر وطل او دو لمرانه چانگی واخستی. ایندر د انگورو پا چانگا قناعت وکر او پا دیتوگا گیخ کانتیوا ماندی پارون او ایندر تا واماسی می ورسیده. چه پا دیتوگا ترطولو کلی او سمسور از مکا ایندر یا ایندر تا پاتشوا او ایندر پکی ایندرگون یا د ایندر باغ جوړ کرد. این در د پلونو لارو او نورو بنسټی زاینو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کیږي د دوه زرین ښکار درلودل او د غوایی په څیر لوی ناسی و چې له شرابو وې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندرباغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډیری لوی ډبرینې چاټې پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جگری دو خدای پونم هم یاد شوه او د ریگویدا یو فصل د ایندرا پونم هم ثبت شوه ده. د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلارو.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروخاد استاد ژوند ته تم کیګو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلی استاد پوهان کاندید اکادمیسن میر حسین شاه د 95 کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وې. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پرله پسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزله او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمېر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان او انګلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیا او نور په لزګونه اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درستر شکر بکویم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهدهی وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا به عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنځی ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2006 کال د مئی په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هېواده بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چینجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر ته می سلام دے، مالدارو ته می خواس دے او شتمنو ته زاری دا، د خوارو دیاړمارو ودریدلی مزدوری دا، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو. راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې. اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې،
راگیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان
وبادا گیر کړی نړۍ دروخه وبادا گیر کړی نړۍ دروخه ولاړ د ژوندون پورا بیړې دروخه یو ولاړ د ژوندون پورا بیړې دروخه وبادا گیر کړی نړۍ دروخه تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د ظلمو دی